دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د بشری حقوقو کمیسن وایي 13 مې میاس په دغه یواد کې د تاوتریخوالي او جګړو لامل 270 ملکی وګړي وژل شوی او 640 دیش نور ټپان شوی دي د بشری حقوقو کمیسن وایان زبی الله فرنګ پرون د چهارشنبه پر ورځ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو سل نه تنه ماشومان هم شامل دي نو مور زیاده کړي زموږ باور دادی چې د ارقام زیات دي د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وایان ویلي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مذاکرات خپل لمړیتوب کړي او په وینا د تلپاتې اوربند ټینګېدل د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه ده یاد کمیسن یو ځل بیا د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې ختمېدو او د افغانانو د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل حقوقي او اخلاقي مسؤلیت ادا کړي کمیسن د اندېښنې په شډورو ویلي دي چې د جګړې او تاوتریخوالي اصلي قربانیان ملکیان دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ په پیغام کې ویلي دي چې الکولي مشروب بیر وسکي وشته وړکی او د کووید 19 واکسین ورغوي جمهور رئیس بایدن کوشش کوي چې د جولای د 4 منټې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده تر هغه پورې او یا سلن امریکایان واکسین کړي جمهور رئیس بایدن وویل موږ د امریکا د خلکو سره مرسته غواړو او د غیواد د اویا سلنې هدف ته د رسیدو لپاره په لار دي اوس مهال په متحدو ایالاتونو کې 13 سلنه خلکو د کورونا وایرس پر ضد یو ډوز او یا دوه ډوزه واکسین لګولې دي جمهور رئیس بایدن وویل چې د امریکا 12 ایالاتونه به دیونی د توکو څخه زیات یعنی خپل او یا سلنه خلک واکسین کړي په امریکا کې اوس نیمایي څخه زیات خلک پوره واکسین شوی او په دې هیواد کې په دغه وایرس باندې داخته کېدو په پیښو کې هم د پام وړ کمی راغلی دی د کورونا وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک چې شاوخوا 6 لک جوړیږي په امریکا کې مړ کړي دي جو بایدن ویل چې 2000 کال د مارچ وروسته د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د ورځې د 6000 څخه کم خلک په دغه وایرس اخته کیږي او د مړو په شمیر کې هم 50% کمی راغلی دی د ایران سمندري ځواک ویل دی چې د غیوا تر ټولو ستر بیړۍ پرون د چهارشنبه پر ورځ د امان په خلیج کې لاغورسته ډوبسیوي چې ور پکښ بل سو دغه راز په یو بل پیښه کې د ایران په جنوب کې د تیلو پاکولو په یو مرکز کې د چهارشنبه پر ورځ لوی ور بل سوې دي چارواک ویل دی چې دا یو پیښه وه او ویل دی چې د غازو د لیک له کبله ور لګیدلی وو د ایران بهري ځواک په یو بیان کې ویل دی چې د بیړۍ په یو نظام کې ور ولګید خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی بیان زیاتوی چې د ور د مړولو هڅو د 16 ساعتونو پورې دوام وکړ چې بیا ورسته بیړۍ ډوبسوا د ایران دولتي رسنۍ ویل دي چې د بیړۍ ټول 400 عملا استلسیوي او 40 تنه معمولی زخمی او یا سوځېدلي دي د اسرائیلو دفاع وزیر بنی ګاټنز نن د پنځشنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتو ته په یو ورځني سفر روانیږي چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د بیرته بحالولو پر موضوع د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي د اسرائیلو د دفاع وزیر دفتر ویلي دی چې بینی ګارډنز به د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن او د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان سره وویني او د ایران سره د اټومي موافقې د بحالېدو وروسته ستراتیژیک بحثونه ولري ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د اپریل میاشتې راسي د اتریش په پلازمینې ویانا کې خبري پر مخ وړي تر څو هغه لارې چارې ولټوي چې لمخې واشنگټن او تهران وکولی سي چې په بشپړه توګه بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه سي او واشنگټن په ایران لګول سي بندیزونه لري کړی او تهران هم لاټمی فعالیتونو لاس واخلي ورسره لاغه چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دغه تړونه وېست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی تهران هم خپل اړخه هغه ژمنی تر پښو لاندې کړی چې د خپل اټمی پروګرام په اړه په دغه تړون کې کړی و د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوري په مراسم کې وویل کلمړی تهران دغه تړون ټول ژمنی عملی کړی نو متحده ایالات به بیرته ورسره یو ځای سي اسرائیل بیا د دې موافقې مخالفت کوي او وایي چې کېدای سي د ایران اسلامي جمهوریت ته لار پیدا کړي چې اټومي وسلې جوړې کړي خو تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز دی د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې کوردي ځواکونو د منبج په سیمه کې شپږ عرب مزارعچیان وژلې دي په منبج کې اکثریت عربان اوسېږي خو کوردي ځواکونه دا سیمه 15 کاله وړاندې د اسلامي دولت یادایش نه ونیوله مزارعچیان په پوځ کې د اجباري جلب او جذب پر خلاف لارو کوڅو ته راوتلي دي په منبج کې مزارچانو سړکونه بند کړي وو او د کوردی ځواکونو په پوستو یې بریدونه هم کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي امنیتي ځواکونو تر دې وروسته په مزارچانو ډزې وکړې او شپږ تنه ووژل. د منبج نظامي شورا د تشدد ملامتي په جنایي شبکو اچولي او وایي چې دې کسانو ته د بهرنیو او کورنیو ځواکونو لخوا امرونه کیږي. د نظامي شورا اشاره د سوریې حکومت او ترکیه ته وه. د کوردانو تر کنټرول لاندې نظامي شورا ویلي چې د پاوز جلب او جذب د شاوخوا وو قانون را پدې خوا روان دی او په مزارچانو یې تور لګولی چې په همدې پلمې ګډوډي پیدا کوي. کوردي ځواکونو د عربو شانو سره پرون د چهارشنبې په ورځ د وضعیت آرامولو لپاره خبرې اترې کړې. په خبرو کې موافقه سوي چې تر راتلونکي څېړنو او بحثونو پورې په منبج کې پوځ ته اجباري جلب او جذب بند سي. د ډنمارک صدر اعظم د امریکا د ملي امنیت د ادارې د جاسوسي د قضیې په اړه د رسنیو د راپورټونو وروسته وویل چې د هغې په اند فکر نه کوي چې هیواد یې د اروپایي متحدینو د هغې جملې نه د فرانسې او جرمني سره د اړیکو عادي کولو ته اړتیا ولري. د ډنمارک رسنۍ ډي آر د دوشنبې په ورځ راپورټ ورکړی و چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک یوې استخباراتي څانګې څخه په استفادې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د اروپایي هیوادونو د ځینو لوړپوړو چارواکو پاکله جاسوسي کړې وه. د ډنمارک صدر اعظم دغه هیواد د دفاع وزیر د وینا په تکرارولو سره د رویټرز خبرې اژانس ته ویل دي چې باید په سیستماتیک توګه پر متحدینو څارنه ونیسي. واشنگټن د سه شنبې په ورځ په دې اکړه وویل چې د متحدینو او اروپایي شریکانو سره ګډ کار کوي چې د امنیتي موضوعاتو په اړه هر ډول پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دواړه ویلي دي چې د متحدینو جاسوسي کول د منلو وړ نه دی او دواړه فرانسه او جرمني په دې اکړه بشپړ وضاحت غواړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا مطلب واوري. د افغانستان حکومت د ناتو لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې د ادامې هرکلی کوي او وايي له افغانستان باندې د افغان ځواکونو د روزنې چاره هم ستایي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکې میاشت په ایتالیا کې د دایش په وړاندې د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته محمد حنیف اتمر هم بللې دي. په دې باره کې زموږ خبريال رحیم ګل څاروان راپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جون په میاشت کې د ناتو سرمشي زغونډه کیږي، د ناتو عمومي منشي یانس سټوټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې نظامی ماموریت پای ته رسیدي خو ملاتړ به دوام لري. سټوټنبرګ ویلي چې ناتو به افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او د افغانستان باندې روزنه به هم مهیا کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ناتو د دغو تعهداتو هرکلی کوي.
ما از تعهدات و ادامه کمک ها و همکاری های کشورهای عضو ناتو و همکاران استراتژیک ما در قبال تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در داخل و بیرون کشور قدردانی میکنیم و به نیروهای ما با ارزش بوده.
در ناتو سازمان به تراتونکو دو اونه پوری در سرمشیز غونډی کوربه وی. په دغه سرمشیز که به در نور موضوعات ترسنگ در افغانستان موضوع هم شامل وی.
نبینام تغیر تخبال افغان ملت و در افغانستان و لس کم پریکرونه که در ناتو سازمان کم پریکر پا افغانستان منده در افغانستان غمیز در پار کم اثر خاص نسی کرده.
له افغان ځواکونو د ناتو د ملاتړ د سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي ځواکونو د وټلو لړۍ لا هم روانه ده. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د امریکایي پاوز د باګرام د لوی پوزي اډې تسلیمي هم افغان ځواکونو ته روانه ده. د بهرني ځواکونو وټل داسې مهال روان دي چې د سولې د خبرو درک نشته او تاوتریخوالی هم په لوړه کچه کې دی. نن د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وویل چې د می میاشت هم د ملکی وګړو لپاره ډیره خوندړی و او دواړه لوري دي د سولې خبرې چټکې کړي.
در جریان ماه می سال روان در نتیجه رویدادهای ضد امنیت 280 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که 109 طفل هم در جمع کشته شده ها به ثبت رسیده. باور ما است که بیشتر از است و 634 غیر نظامی دیگر هم زخم برداشته.
تر دې وړاندې نما ویلی چې په دې وروستیو کې ملکی مرګ ژوبله زیاته شوې ده او دواړه لوري باید تاوتریخوالی را کم کړي او د سوري خبرو ته چټکتیا ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو د زیاتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې په افغانستان کې د کورونا د وایروس وضعیت د بحران په لور روان دی. ښاغلی مجروح ویلي چې د روان وضعیت دوام به په روغتونونو کې د اکسیجن د کمیدو سبب سي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری پرپورت کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د چهارشنبه په ورځ د جمهوریت په روغتون کې د سی ټي سکن د دستګاه او د جنډر پر اساس د تاوتریخوالي د کمولو د څانګو د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو له امله رامنځته شوي حالت ته په اشارې سره وویل چې له بده مرغه دغه وایرس په چټکۍ سره هیواد کې مخ په خپرېدو دی او افغانستان په یو حساس او بحراني حالت کې دی.
مشتی په یو ټولنه کې ژوند کوي چې د دولت او د ملت ترمنز یو ټولنیز قرارداد موجود دی. دولت مشخص مسولیتونه لري، د روغتیا وزارت مشخص مسولیتونه لري، د غی په مقابل کې هر د ټولنې وګړي د فرد په حیث، د کورنې او د ټولنې د غړي په حیث خپل مسولیتونه لري.
ډاکټر مجروح دغه وایرس په وړاندې د خلکو بی غوري د اندېښنې وړ مسله وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د وضعیت تر ښه کېدو پورې دي د امکان تر حده په کورونو کې پاتې شي او د ګڼې ګوڼې ځایونو او غونډو کې د ګډون څخه دي ډډه وکړي. ښاغلی مجروح د خپل فیسبوک په پاڼه هم افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د وضعیت دوام به په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې سبب شي. خو دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي اوس مهال لا روغتونونه د اکسیجن د کمی د سونې سره مخ نه دي.
په هر روغتیایي مرکز کې د 200 تر 400 بالونه پورې اضافي اکسیجن د زموږ پلان دی چې باید موجود وي او خوشبختانه چې اوس دغه مشکل موږ نه لرو او د اکسیجن ستونزه او د نورو په امرجنسي واقعیتو لپاره په نورو برخو کې کوم ستونزه نه ده موجود.
په افغانستان کې د تیرو څو باندې دوه میاشتو راهیسې د کورونا وبا درېمه څپه خپره شوې چې ورسره د دغې وبا د تیرو دوه څپو پرتله د کورونا مثبتې پیښې هم په دغه هیواد کې ډېرې زیاتې شوې. د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د 1013 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړې. دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې دا پیښې په شلو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په تیرو 4 ساعتونو کې 4035 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو کوڅو او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 1013 مثبت او چې د دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 15,000 ورسېدل. په یاده موده کې 202 کسان راغلي دي او متاسفانه 8 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبه د ورځې شپې لري خېچي په تیرو سنیني ساتونو کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، بلخ، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، تخار، کندوز او د کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې تر اوسه د کورونا په ناروغۍ 3,000 تنه مړه شوي او 5,913 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د پالو پیښو شمېر 14,900 ته رسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې تیر شپه د کابل په خرباغ ولسوالۍ کې د برېښنا یو پایا په بمونو ړنګ شوی چې له امله د کابل په ګډون د اتو ولایتونو برېښنا قطع شوی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د برېښنا د تاسیساتو ړنګول د تروریستي ډلو کار دی او د عاملونو د نیولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل څخه رپورټ راستولی.
د برېښنا یو پایه چې تیر شپه د کابل د قرباغ ولسوالۍ په شینوارو کلی کې په بمونو الوزول شوی لامل د کابل او وو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د دغه پایه پړنګې دو سره اتو ولایتونو ته د 350 میگاواټه وارداتي برېښنا د لیکدولو مزي غوښ شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مطبوعاتو مسؤل سنگر نیازی امریکا غټول چې د تازه ړنګې شوې پایه په جوړولو باندې په چټکۍ کار روان دي او تر پنځشنبه ورځې به بیرته ورغول شي.
د شمالي محترم شورا نه د کوهدامن الله خلکو نه دا چې دا سیمه د جهاد او مقاومت په فوبه ده نو هیڅ کله به افغانستان د خلکو د خنانو ته اجازه نه کی چې دومره نږدې ساحه کې د خلکو د کورونو په منځ کې د پاخه سړک ته غاړه چې دښمنان دلته راشي او د برېښنا پایې او تاسیسات په بمونو ونړوي، ځکه برېښنا د افغانستان د خلکو مال دی، ملي شتمني ده. نو د ملي شتمنۍ په ساتنه کې ټول هیوادوال او همداراز زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید مهمه ونډه واخلي.
د ښاغلي نیازي په وینا اوسمهال د کابل او په دغه مسیر کې د پرتو وو ولایتونو په شبکه کې 120 میگا واټ برېښنا شته چې له کورنیو منابع اوس ختم ویلېږي او په نوبتي توګه په خلکو ویشل کیږي. دا په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا شپاړسمه پایه ده چې د ناپیژندو کسانو لخوا په بمونو الوزول کیږي، او د برېښنا شرکت وایي چې په بیرته رغولو باندې زیات لګښت شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي چې په پرله پسې توګه په بمونو د پایو د ړنګېدو له امله له برېښنا بې برخې کیږي وایي چې د دغو پیښو عاملین باید ونیول شي او ورته سخته سزا ورکړل شي. د دغه ښار اوسیدونکو بی بی عائشه او اجاز الحق امریکا غږ ته وویل
توره تیاره کې خلک ناستي، دولت هم باید د چې د دې عاملین ونیسي او اعدام کړي چې قانون پنجه ته وسپاري، علني اعدام کړي چې نور ټولو ته پنج شي. دا کارونه کوي ته خدای لپاره په قرهباغ کې وګوره چې پای غورځولې دي، یو ټوټه لاره د کابل وګوره قرهباغ وګوره هلته پای غورځي.
قانون هر مجرم دا فکر کی وست چی کزومنی ولسما کسومره می جرم غاٹی یا به دما واسطه کار کی یا به دما شناخ کار کی یا به دما پیسې کار کی، دیدن لپاره نور سره د جرم دی سرتلر سوالو لپاره ډیر غټ انګیزه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شمال کې د برېښنا پایو د تخریب عاملینو د نیولو لپاره پلټنې پیل شوې دي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه په ورځ د اوکلاهاما ایالت تولسا ښار ته ولاړ چې یوه پیړۍ پخوا د افریقایي الاصله امریکایانو د ډلې ییزې وژنې په یاد جوړو سو مراسمو کې ګډون وکړي. دا چې تولسا ښار ته د جمهور رئیس بایدن سفر ولې تاریخي بلل سوی او د پیښې سل کال وروسته ولې دا اقدام اوس مهال ځانګړی دی، د دې موضوع جزئیات به له برېښنا عمر خیل څخه واوري.
تولسا کې افریقایي الاصل امریکایان د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په هیواد کې د توکم پالنې تر ټولو د ناوړي پیښې سل کلنه کلیزه لمانځي، او له ولسمشر جو بایدن نه چې د ښار ته ورغلی د تاوان اخیستلو هیله لري.
په یاد ولرئ چې تاسو په یو مقدس ځای کې یاست.
سل کاله د مخه سپین پوستو په یوې بلوا کې د تولسا ښار ګرینوډ سیمه د اور په لمبو کې وسوځوله چې د تورپوستانو مالی مرکز وو او د تورپوستانو د سوداګریز بازار په نوم یادېده.
په دې ورځ د تاوان اخیستلو خبره کومه.
دا پیښه لاغه وروسته رامنځته شوې وه چې په یو تورپوستي تور ولګېد چې په لفت کې یوې سپین پوستي ښځې ته لاس اچولی و، خو دا تور هیڅکله ثابت نه شو. په څلیرویشتو ساعتونو کې دننه کابو 300 تورپوستان ووژل شول او د تورپوستانو په زرګونه دوکانونه او کورونه خوري هیرې شول. تر اوسه یې عاملینو ته جزا نه ده ورکړ شوې. نن ولسمشر جو بایدن د ښار ته تللی چې د دې 120 کلنې ویولا فلچر په څېر د دې پیښې نه د ژوندي پاتې شویو سره وګوري.
زه چیغې اورم، دا ټول وژنه ما ته هره ورځ یادېږي. زموږ هیواد به دا تاریخ هیر کړي، خو زه یې نشم هیرولی.
میرمن فلچر په کانګرس کې چې یوې استمایا غونډه کې خبرې کولې، د تولسا په ښار قانوني داوا کړې ده او د هغو خلکو لپاره چې په دې پیښه کې زیانمن شوي د 1.8 میلیونو ډالرو تاوان غوښتنه کړې ده. د دې پیښې د سل کلنې یاد ځکه ځانګړی دی چې اوس هم افریقایي الاصل امریکایان د توکمیز توپیر نه کړېږي، او یو بیلګه یې تیر کال د یو سپین پوست پولیس په لاس د یو بې وسلې تور پوستي جورج فلوید وژنه ده.
هغه ذهنیت چې د ګرینوډ د ویجاړولو سبب شو، هغه اوس هم دلته د اوکلاهاما په تولسا کې تر زیات اندازې موجود دی.
دا پیښه تر دې وروستیو کلونو پورې د امریکا د سیمه ییز دولتي او حتی ملي تاریخ په پاڼو کې هم نه و ثبت شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو بیان کې وویل چې فدرالي حکومت باید په خپل نقش غور وکړي او دا ومني چې له تور پوستانو څخه یې د شتمنیو او فرصتونو په اخیستو کې لاس درلود.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکو. د اروپای اتحاد د نوي څارندوال دفتر په پام کې لري چې د مالی غبن او خیانت د مخنیوي په خاطر اقدام وکړي، خو د هغه اتحاد یو شمیر غړي پکې د برخې اخیستو په اړه زړه نازړه دي. له پاریس څخه د امریکا جغ د خبریالي لیزا براین د رپورټ خلاصه به سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د اروپای اتحاد مدعیل عمومي دفتر چې خپلې دروازې د سه شنبه په ورځ په لوکزمبورګ کې د خلکو پر مخ پرانستلې، په ویشتو غړو هیوادونو کې د دغه اتحاد په پیسو کې د فراډ او خوردو برد پر ضد د مبارزې دنده په غاړه لري. د دفتر په داسې حال کې خپل کار پیل کړ چې اروپای اتحاد پر غړو هیوادونو باندې د 960 میلیون ډالرو د توزیع کولو اعلان کړی دی. دغه پیسو هدف دا دی د کورنونس د وبا له خپرېدو وروسته خپل کمزور اقتصاد پرې ورغی، خو د سلووینیا په شمول یو شمېر غړي هیوادونه نه غواړي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي. د اروپایي اتحاد د مدعیل عمومي د دفتر پر مفکوره باندې کار له تیرو 2 لسیزو روانو چې بالاخره اوس عملي بڼه غوره کړله. اصل دنده او وظیفه دا ده چې د مالی او اقتصادي جرمونو لارې ډب کړي. مشری د رومانیا د اختلاس ضد څارنواله میرمن لارا کویسی په غاړه ده. نوموړی د خپل دفتر د مسؤلیتونو په اړه امریکا غږ ته وویل:
Make no mistake, this is the most common threat to any democratic society. It is underreported.
په دې اړه د هیڅوک شک او شبه نه کوي چې په دولتي پیسو کې فراډ یا خوردوبرد د هرې دیموکراتیکې ټولنې د ودې او نشونما په لاره کې یو عام او معمول خطر دی. که چیرته پټ وساتل شي او په اړه څوک ریپورت ورنکي یا یې څوک کم اهمیت وګڼي او یا دا چې د واک خاوندان پر خپل سترګې پټې کړي او وېز غمي، ټوله ګټه د مجرمانو هغو ډلو او سازمانونو ته رسیږي چې په منظمه توګه په دولتي ادارو کې دانونه په مالی جرمونو کې ککړ دي او د هغوی نهایي مقصد او هدف دا دی چې پیسې پیدا کړي او بالاخره د مشروع او قانوني ادارو ځای ونیسي. تر دې دمه د اروپای اتحاد د ویشتو غړو له جملې نه 2 غړي هیوادونه آماده شوي دي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او هر یو غړی هیواد به یو ځانګړی څارنوال لري چې له لوکزمبورګ نه به کار کوي. دوه کسان نور څارنوالان به په هر غړي هیواد کې خپل دفترونه پرانیزي او توقع ده چې د اروپای اتحاد د مدعیل عموم دفتر به هر کال په اوسط ډول د اروپای اتحاد په پیسو کې د اختلاس او د خوردوبرد لږ تر لږه 3000 دوسی سیډي او تحقیقات به کوي. د اروپای اتحاد د عدلي چارو کمشنر ډیډیر رینډرز امریکا غږ ته وویل چې دا کار د سرته رسولو لپاره کلنۍ بودیجه صرف په 2019 میلادي کال کې له 600 میلیون نه زیاته وه. نوموړی وای د غړي هیواد هر عادي تبا حق لري چې په دولتي ادارو کې د خوردو برد او اقتصادي جرمونو په اړه د ادارې تراسن ریپورت ورکړي.
The protection of the union's financial interests does not and must not stop at the borders of the EU. The trail of fraud and money laundering often leads us to jurisdictions
د اروپای اتحاد د مالی او اقتصادي ګټو خوندي ساتل باید چې یوازې د دغه اتحاد د سرحدونو پورې مربوط نه وي. د دوسیو په اړه زموږ تحقیقات کله کله د اروپای اتحاد له سرحداتو نه اخوا نور ځایونو ته هم سرایت کوي. همدا وجه ده چې د اروپای اتحاد د مدعیل عموم دفتر EPPO په مخفف نوم نومول شوی دی د هر غړي هیواد له مربوطه باصلاحیته چارواکو سره له نږدې نه اړیکې وساتي او هغوی هم باید په دې پروګرام کې عملا برخه واخلي. پولینډ او هنګري ویلي دي چې دوی د اروپای اتحاد په دې پروګرام کې د ګډون کولو نیت نه لري. د ریپورټونو له مخې سویډن به بل کال پکې شامل شي. په عین وخت کې فنلند او سلووینیا لا تر وسه د دغه دفتر په عین وخت کې فنلند او سلووینیا لا تر دې دمه د مدعي العموم د دفتر محلي دفترونه نه دي پرانستي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بایدن هاریس ادارې یو لوړه ارزو او څوارخیزه رویش بیان کړ چې د غیر منظم مهاجرتونو د اصلي علتونو یا د قوانینو مقرراتو یا د بین المللي موافقونو بهر چې د بین المللي سرحدونه او خپل اداره کوي له سرحد نه د کسانو د تیرېدو غم وخوري. دغه رویش ایجابوي چې د مرکزی امریکا او د نورو انډیوالو حکومتونو مدني ټولنې خصوصي سکتور او بین المللي سازمانونو سره کار وشي چې په سیمه کې د هغو شرایطو غم وخوړل شي چې د دې سبب کیږي ګڼ شمېر خلک امریکا ته د تللو په نیت خپل کورونه پرېږدي. د جمهور رئیس مراسل کاملا هاریس د ګواتیمالا د جمهور رئیس الیجندرو جیاماتی سره د اپریل د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د ګډې غونډې په وخت کې وویلې د اوږدې مودې ګڼ شمېر موضوعګانو ته اکثره وخت ګوته نیول کېږي چې د غیر منظم مهاجرت اصلي علتونه دي، ځکه نو موږ د نیستۍ او د اقتصادي فرصت نه موجودیت، جوي حالاتو او د اقلیم سره نه برابري، همدغه راز اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ نه موجودیت، د ښځو، بومي خلکو، همجنس بازانو او افریقلو اصله خلکو په خلاف تاوتریخوالي ته نظر اچو. د جمهور رئیس مرسل هاریس ویلي امریکا په نظر کې لري چې د سیمې سره مرستې زیاتې کړي، خپل همکاري قوي کوو چې په مؤثره، ډاډه او انساني طریقې سره مهاجر اداره کړو. زمونږ د دوه اړخیزه کار او زمونږ د څو اړخیزو کوښښونو علاوه امریکا په درسته نړۍ کې د متحدینو او بین المللي موسسو سره یو جامع ستراتیژي جوړوي او دلته په امریکا کې د بنسټونو، خصوصي سکتور او همدغه را د ټولنیزو سازمانونو سره. د جمهور رئیس مرستیال هاریس له غونډې نه وروسته اعلان کړه چې امریکا د بشري مرستې او په سیمه کې د خوړو د بیتمنانۍ لپاره 310 میلیونه ډالر برابروي چې د عاجل و سمدستي ضرورتونو غم پرې وخوړلی شي. په السلوادور، ګواتیمالا، هندوراس او سیمه کې د خلکو لپاره دغه بشري مرستې شاملې دي. دغه بشري مرستې په عاجل خوړو، سرپناه، روغتیا، د خوارځواکۍ لپاره په ماینو، د لاس د پرمینځلو په موادو او حفظ الصحې، په ژغورنه د اقتصادي پروګرامونو، په رغونه او د راتلونکو آفتونو سره د مقاومت کولو په روزنه باندې لګول کېږي. د جمهور رئیس مرستیال هاریس ویلې البته زمونږ د کار د یوې برخې تر شا روحیه دا ده چې لویدیځه کره زمونږ دسته جمعي کور دی، په دې کې خلک او زمونږ ګاونډیان سره نږدې دي او ځکه نو دوی مسؤلیت لري چې بوخ شي. زه په دې عقیده یم د دې لپاره چې دغه کار کامیاب شوی وي هر چا ته پکار ده چې ونډه پکې واخلي، او زه په دې عقیده هم یم دا به سیاسي اراده او زیرستل وغواړي چې هدفونه لاسته راوړو. مګر زه باور لرم چې موږ پرمختګ کولی شو او د راتلونکو لپاره د هیلې یو احساس پیدا کولی شو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.